ماښام ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو خبري مجلې ته مو زه صفي الله ستانګزای خراغلاست وایم. وړاندې په دې خبري مجله کې اورئ. د امریکا ولسمشر وایي هیواد په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړ.
موږ بن لادن ته سزا ورکړه. موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزورې کړ.
د افغانستان د امنیتي ارګانونو لوړ پوړي مشران نن غزنی ته تللي وو. د امریکا په وتلو سره چین په افغانستان کې د ښکېلتیا لپاره لیواله دی. ناسا له خپلې ستوربیړۍ سره مریخ ته یو هلیکوپټر هم لیږلی. دې هلیکوپټر تر اوسه پورې درې پروازونه کړي.
در هر څه مخکې خبرونه لرو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
جرمنی د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته افغانستان سره د مرستو د دوام ډاډ ورکوي. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې په اړه د مسکو په کوربتوب د سبا ورځې په غونډه کې ګډون کوي. او په جنوبي وزیرستان کې د دوو ماشومانو د وژنې په غبرګون کې اعتراض پای ته ورسید. سلام، پام وکړی بشپړو خبرونو ته. جرمنی د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته افغانستان سره د خپل مرستو د دوام ډاډ ورکړی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن کابل ته لرسیدو سره سمو ویل چې جرمنی به د افغانانو ترڅنګ وي او د افغانستان باوري شریک به پاتې شي. ښاغلی ماس په پام کې لري چې د جرمني سرتیرو د لیدو لپاره مزار شریف ته هم ولاړ شي. ماس په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د وتلو بهیر دوه ورځې وروسته پیلېږي. ښاغلی ماس زیاته کړه چې د جرمني پوځي ماموریت ډېر ژر پای ته رسیږي، خو دا هیواد به په افغانستان کې په نورو برخو کې ښکېل پاتې شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان ښه راتلونکی د اروپایانو په ګټه ده او جرمني نه غواړي چې په دې هیواد کې یو ځل بیا پخوانی ناوړه حالت حاکم شي. افغان حکومت وایي د مسکو په کوربتوب د افغانستان د سولې په اړه په جوړیدونکې پراخه درې اړخیزه غونډه کې به ګډون وکړي. ټاکل شوې چې دا غونډه سبا د اپریل په 13 نیټه جوړه شي. د افغانستان د سولې په اړه د بحث په مقصد د پراخې درې اړخیزې غونډې په فارمټ کې متحد ایالاتونه، روسیا، چین او پاکستان برخه لري. د بهرنیو چارو مرستیال ویان حامد تهذیب نن ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان حکومت به د سولې په پار په هر غونډه کې ګډون وکړي.
ما زمنه استقبال از نتایج
مش په مسکو کې د مخکنی درې اړخیز غونډې چې په افغانستان کې د اسلامي امارت جوړېدل د نمنلو وړ وباله. د هرکلی ترڅنګ په هر راز غونډو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پر پراخ او هر اړخیز ګډون ټینګار کوو.
د روسي رسنیو د راپورونو لمخې د سبا ورځې په غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا او روسیې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او زمیر قبولوف او د پاکستان او چین استازي ګډون وکړي. د غور سیمه ایز چارواکي وایي چې طالبانو د غور کابل له لوی لارې شل تنه مسافر چې د دوی په وینا ټول ملکی وګړي دي برمته کړي. د غور د دولتيار ولسوار محمد موسی کلیم ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو برمته شوي کسان خپل لوی مرکز ته انتقال کړي دي.
د دولتيار او لال ولسوالیو په اوګدو کې د نواباد او مایل ها ترمن سیمه کې طالبانو 13 شل کسان برمته کړل او پښتۍ نور سیمه ته چې مرکزونه پکې دي انتقال کړی دي.
ښاغلی کلیم وایي هڅه کوي چې د سیمه ایزو مشرانو او مخورو په منځګړتوب د کسان خوشی کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د جنوبي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د دوه ماشومانو د وژنې په غبرګون کې له درې ورځو راهیسې د خلکو پیل شوی اعتراض پای ته ورسید. د دوشنبه په ورځ د مکین سیمه سلګونه اوسیدونکو اعتراضیا پرلت پیل کړ او عدالت ته د هغو امنیتي چارواکو د سپارلو غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا د سیمه د دوو ځلمکیو په وژنه او د دوو نورو په ټپي کولو کې ښکېل دي. دوی همدارز د قربانیانو کورنیو ته د وینې د بدل او له سیمې د هغو کورونو د ایستلو غوښتنه وکړه چې امنیتي پرسنل پکې دیره دي. دا پرلت تیره شپه له معترضانو سره د سیمه ایزې ادارې او امنیتي چارواکو له خبرو وروسته پای ته ورسید. د قرغیزستان او تاجکستان چارواکي د دواړو هیوادونو په لانجمن سرحد کې د وروستیو نښتو او ډزو پړه پر یو بل اچوي. د قرغیزستان د جنوبي سیمې باتکین پولیسو نن د اپریل په 9 نیټه وویل په کوکتاش سیمه کې د قرغیزستان د پوځ پر یوې قطعې ډزې تاجکانو پیل کړي او همدارس په اقصای کلی کې د وسلو ډزې هم د تاجکستان له خاورې شوې دي. د ازادي راډیو د راپور له مخې په دې ډزو دوه قرغیز وګړي ټپیان شوي. د تاجکستان سرحدي ځواکونو د قرغیزي لوري ادارت کړي او ویلي دي چې ډزې د قرغیزستان پوځي پرسونل پیل کړي او دوی ځواب ورکړ. د دواړو هیوادونو ترمنځ دا کړکیچ یوه ورځ وروسته له هغه پیل شو چې د پولې د دواړو خواوو اوسیدونکي سره ونښتل او یو بلې په تیګو وویشتل. قرغیزي چارواکو په دې نښتو کې د خپلو څلورو وګړو او د تاجکستان چارواکو د خپلو اوو وګړو د ټپي کېدو ادعاوې کړې دي. او راپورونه وایي چې چین د خپل لومړني فضایي سټیشن اصلي چوکاټ فضا ته توغولی دی. دا د فضایي فعالیتونو په برخه کې د چین د بریا یوه بله نښه ده. د فضایي تمځای دا اساسي برخه د ژوند اساسي اړتیاوو او دریو ستورمزلو ته ځای لري چې د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې نن د اپریل په 9 د چین د جنوبي ټاپو هاینان له وینچانګ فضایی مرکز څخه د اوږده واټن وهونکي توغندي په وسیله فضا ته واستول شوه. پیکینګ د تیانګونګ په نوم د خپل فضایي سټیشن د ټولو برخو د بشپړولو لپاره پر روان کال کې 11 نورې فضایي الوتنې هم په پام کې لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم پراتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې یې وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه ورځ د ورک ته اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 6.2. هرات کې به هم اسمان نیمه ورځ وي. هلته هم د ورک ته اټکل سوی لوړه درجه 4.2. کندهار اسمان برګ د ورک ته اټکل لوړه درجه 3.2. او بلخت جلال آباد کې به هم اسمان وریځ وي. هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 3.5 اټکل سوی.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالات اټکل کولای شي. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته د امریکا جمهور رئیس جو بایدن بیګا د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته وینا وکړه او وی ویل چې په افغانستان کې امریکا خپل هدف ترلاسه کړي او وخت دی چې سرتیری کورونو ته راستانه کړی شي. جو بایدن چې د جمهور رئیس په توګه په لومړی وار په کانګرس کې وینا کوله وویل په افغانستان کې جګړه هیڅکله د ملت جوړونې هڅه نه وه. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي د تیرو شلو کلونو په لړ کې په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ کم کړی. ښاغلی بایدن چې د جمهور رئیس په توګه له ټاکل کېدو وروسته په لومړي ځل د امریکا کانګرس ته وینا کوله وویل په افغانستان کې د دوی جګړه د ملت جوړونې هڅه نه بلکې د هغو ترهګرو له منځه وړل و چې په امریکا یې بریدونه کړي وو. هغه د افغانستان د جګړې پای ته ځان ژمن وباله او زیاته کړه اوس له شلو کلونو قربانۍ وروسته د دې وخت را رسیدلی چې امریکایي ځواکونه بیرته خپل هیواد ته ستانه سي.
موږ بن لادن ته سزا ورکړه. موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزوری کړ. له شلو کلونو میړانې او قربانۍ وروسته اوس یې وخت دی چې دغه ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړو.
جمهور رئیس بایدن وویل دوی به د خپل هیواد پر وړاندې د راتلونکو ګواښونو د لمنځوړلو لپاره وار له مخه چمتووالی او ظرفیت ولري. بایدن د افغانستان لوري امریکا ته د متوجه غوښنو ترڅنګ له سوریه، یمن، سومالیا، افریقا او منځنی ختیځ نه د داعش او القاعده جلو د غوښنو په اړه وویل چې امریکا باید په هر حال کې محتاط اوسي. جمهور رئیس بایدن داسې مهال په افغانستان کې د ترهګرۍ غوښ کم کړي چې دوه ورځې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وویل په دغه هیواد کې لا هم شل ترهګرۍ ډلې فعالیت کوي چې د افغانستان امنیت ګواښي. د افغانستان حکومت له دې هیواد څخه د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا د جمهور رئیس له پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي د بیرته ستنېدنې پړاو کې به بشپړه همکاري هم وکړي. امریکا هم ویلي افغانستان سره به امنیتي، اقتصادي همکاري او مرستې په یو نوي چوکاټ کې په خپل ځای پاتې وي. په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر باجوا سره پر ټلیفون خبرې کړي دي. پینټاګون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي په دې خبرو کې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو پر وتو او په دې هیواد د سولې پر روان بهیر بحث شوی دی. سرچینه زیاتوي آستین له باجوا غوښتي چې د سیمې د ثبات او امن لپاره د خپلې همکاري ګړندۍ کړي. تمه ده د راتلونکي اونۍ په پیل له افغانستان څخه د امریکایي او بهرنیو ځواکونو وتل پیل او د روان کال د سپتمبر تر 11مې به دا بهیر بشپړ شي. هغه نیټه چې پر امریکا د القاعدې ډلې د بریدونو له 20مې کلیزې سره برابر ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار ځانګړې ادارې سیګار ویلي د امریکایي قراردادیانو د ملاتړ پرته افغان هوایي ځواکونه له څو میاشتو زیات هم نشي توانېدلی په جګړه کې تلپاتې اغېز ولري. د سیګار په راپور کې راغلي دمګړۍ د امریکا د دفاع وزارت له 1400 زیات قراردادیان په هوایي عملیاتو کې د افغان هوایي ځواکونو ملاتړ کوي او مشخصه نه ده چې د دغو قراردادیانو له ګوښه کېدو وروسته به څوک د هغوی ځای ډکوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په دې راپور کې راغلي له قراردادي ملاتړو پرته افغان هوایي ځواکونو هیڅ سیستم نشي توانېدلی چې له درې میاشتو وروسته په تلپاتې جګړه اغېز ولري. په راپور کې یادونه شوې چې د قراردادیانو وتلو وروسته باید افغان هوایي ځواکونو ته د زده کړو، مشورو او مرستو زمینه مساعده سي. راپور زیاتوي د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې 1803 قراردادیان شته چې په هوایي عملیاتو کې له افغان ځواکونو ملاتړ کوي. په دغو قراردادیانو کې 6140 امریکایان، 4286 افغانان او پاتې 6399 د نورو هیوادونو وګړي دي چې د امریکا او افغانستان له دفاع وزارتونو سره کار کوي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا وزارت هر شیبه له امریکایي ځواکونو مسؤلیت اخیستو ته چمتو ده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال بیان فواد امان:
در وزارت دفاع ملی کمیته های ایجاد شده، هر کمیته
ملی دفاع وزارت کمیټې جوړې شوې او هر کمیټې ته دنده ورکړل شوې چې امریکایي ځواکونو د خپل ځانګړي برخې مسؤلیت افغانستان دفاع وزارت ته ولېږدوي. اوس مهال موږ له ظرفیتي، مسلکي او همدغه شان هوایي او ځمکني ځواکونو د کمیت له پلوه په داسې موقعیت کې یو چې کولای شو په خپلواکه توګه مسؤلیت ورته سپارل کېږي تر سره یې
واگذار میشه او را اجرا بکنند.
خغلی امان زیاتوی لدی سربیر افغان امنیتی او دفاعی ځواکونه د امریکا مالی ملاتړ او په ځینو برخو کې د بهرنیو ځواکونو تخنیکی همکاریو ته اړتیا لري. خو د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان وای افغان هوایی ځواکونو د تخنیکی زده کړو په برخه کې کافی څه نه دي ترلاسه کړي. د نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغان هوایی ځواکونو قماندان جنرال عتیق الله امرخیل:
من دا ډیر عادي تخنیک، ډیر عادي تخنیک دی، هو دا فعلا په قوه وایي چې دا زده نه کړي، د خپل فکر هم کار وانهستي، د خپل استعداد هم کار وانهستي، ټول د تکم په امریکایانو باندې وایي اوس چې دوی وځي او دوی پیشګویي کوي چې سیګار زیاته به دا دغه رایه په ځای به ودرېږي، په دې له دې نه چې دا نه وي.
د سیګار په راپور کې زیاته سوي د روان 2020 میلادي کال په لومړۍ درې میاشتو کې افغان ځواکونو 190 په سلو کې خپلواک عملیات کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په کې 350% زیاتوالی لیدل کیږي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوښتنه: نن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او ورسره د افغانستان د امنیتي ارګانونو لوړپوړي مشران غزنی ته تللي وو. د ملي امنیت شورا په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دغه افغان لوړپوړي امنیتي چارواکي د غزنی د امنیتي وضعیې د څیړلو لپاره دغه ولایت ته سفر کړی دی. د غزنی والی هم ازادي راډیو ته وویل د غزنی د خلکو ستونزې له افغان امنیتي مشرانو سره شریکې کړي دي. په دې اړه پام وکړئ له غزنی دغه راپور ته.
د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب ویلي ملکي او امنیتي مسلمان باید په ګډه د خلکو د غوښتنو مطابق د وسلوالو پر ضد فعالیتونه پراخ کړي او د په خبره دښمن ته د شومو پلانونو د تطبیق موکور نه کړي. شاغلی محب د پنځشنبه په ورځ غزنی ته د یو لوړپوړي امنیتي پلاوي په مشرۍ په سفر کې دا څرګندونه کړې دي. له شاغلی محب سره په دې سفر کې د دفاع سرپرست وزیر یاسین زیا، د کورنیو چارو سرپرست وزیر حیات الله حیات، د ملي امنیت رئیس احمد زیا سراج او د سیمه ایزو ارګانونو رئیس شمیم خان کټوازی ملتیا کوله. د ملي امنیت شورا په یو اعلامیه کې د ښاغلي موهیب په حواله زیاته سوې وسلوال مخالفین په بانډو او خلکو کې هویت او ملاتړ نه لري. اړتیا ده چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په عملیاتو کې سخت وځپل سي او عایداتي سرچینې ورباندې وچې سي. هغه ډار څرګند کړ چې مرکزي اداره د غزنی امنیتي وضعیت او د حکومتولۍ پراختیا ته ځانګړی پام لري او ژر به د ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې لازم پرمختګ نه وسي. د غزنی سیمه ییز چارواکي هم وایي له کابله د لوړ پوړی پلاوی د یاد ولایت د امنیتي وضعیت ته څېړلو لپاره ورغلی. د غزنی والي بری جنرال سید عمر نورستانی ازادي راډیو ته وویل له پلاوی سره په ځانګړي امنیتي غونډه کې د غزنی سیمه ییزې ادارې د نورو موضوعاتو ترڅنګ غزنی ولایت ته د جنګي الوتکو اختصاص، د امنیتي ځواکونو تجهیزول، د اصغروالو ټانګونو ورکړه او امنیتی ځواکونو د تشکیلاتو د ډیرولو غوښتنه وکړه.
د غزنی د اوسنی وضعیت په اړه مو ورسره خبرې وکړې او معلومات مو ورکړل. تاسو به په نږدې راتلونکي کې په غزنی کې یو مثبت تغییر ووینئ.
د غزنی ولایتي شورا بیا د راغلي پلاوی راتګ او یوازې له دولتي او نظامي چارواکو سره لیدل چندان ګټور نه بولي. د یاد شورا مرستیال مشر امان الله کامرانی ازادي راډیو ته وویل دغه پلاوی باید دلته له میشتو ولسونو سره لیدلی وای تر څو هغه د ولایت او ولسوالیو اصلي تصویر ورته وړاندې کړی وای. د غزنی ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د غزنی محلي اداره په دغه ولایت کې د هر اړخیزو ستونزو په تړاو مرکزي دولت ته رښتیا خبره نه کوي.
بدبختانه خبره دا چې اوس یې له عامو خلکو پرې نه دي لیدلي او خاص غزنی ادارې پرې نه دي لیدلي. غزنی ادارې په هغه څه نه یو څه ویلي کوم چې په غزنی کې تیریږي یا جریان لري.
غزنی ولایت په دا وروستیو کې یو ځل بیا د ولسلوالو طالبانو له لورې له سختو جګړو سره مخ دی. د غزنی په قره باغ او بند، ګیلان، مقور، اندړ، دیک او جغتو ولسوالیو او د غزنی مرکز په ارزو، شالیز، سپنده او ځینې نورو سیمو کې له تیرو 15 ورځو څخه تقریبا هر شپه جګړې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ناتو او امریکایي ځواکونو په وتلو سره له افغانستانه له دې هیواد سره د چین لیوالتیا زیاته شوې. د چارو ځینې کتونکي وایي د چین له دې بیرې چې افغانستان به بې ثباته شي او بې ثباتي به پر دغه هیواد اغیز وکړي، هڅه کوي چې د افغانستان په چارو کې ځان دخیل کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان امنیتي ځواکونو په دسمبر کې ادعا وکړه چې د چین یو ډله په کابل کې پټ فعالیت کوي او هڅه کوي چې په دې هیواد کې په تروریستي شبکو کې نفوذ وکړي. د افغانستان حکومت سره لدی چې تایید کړي چې دا شبکه یې نیولې، خو د هغې په اړه یې ډېر څه ونه ویل. پیکنګ په ښکاره د دې ډلې د فعالیت په باب څه ونه ویل، خو افغان چارواکو وروسته خبریالانو ته وویل چې د شبکې له وو کلونو راهیسې فعالیت کوو او هڅه یې لرله چې په افغانستان کې د ایغورانو د نیولو لپاره د حقانی شبکې چې په پاکستان کې ډیره ده مرسته ترلاسه کړي. د افغانستان د ولسمشر یو پخوانی ویاند او د سیاسي چارو شنند نجیب آزاد وایي له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو له کبله چین ویره لري چې په افغانستان کې به بې ثباتي ډېره شي او دا به د چین امنیت ته جدي زیان پیښ کړي. چین له افغانستان سره شپږ اویا کیلومتره پوله لري او په تیرو کلونو کې یې غوره ګڼلې چې له افغانستان سره ډېر تماس ونه لري، مګر په دې وروستیو کې دا دریز بدل کړی دی. همغه راز چې د چین د جاسوسي شبکې له افشا کېدو څرګنده شوه، دا هیواد په دې اندېښمن دی چې افغانستان د سخت دریځو ایغورانو پر مرکز بدل شي. د هیواد خپلې پولې ته نږدې یوه افغان لوا وروزله او په تاجکستان کې یوه پوسته جوړه کړه چې په افغانستان کې میشت ایغوران وڅاري او استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. پیکنګ همداراز د طالبانو او د افغانستان د حکومت د استازو ترمنځ د خبرو په کوربتوب هڅه کړې چې ډیپلوماتیکې هلې ځلې زیاتې کړي. له افغانستانه د لویدیځو ځواکونو وتل نورو سیمه ییزو قدرتونو په تیره بیا پاکستان ته لار پرانیزي چې په دې هیواد کې د نفوذ د ډیرولو هڅه وکړي. ایران هم یو له هغو لوبغاړو څخه دی چې د افغانستان په راتلونکي کې د نفوذ د ډیرولو لټه کوي، خو پاکستان له ډیر وخته په افغانستان کې دخیل دی او استخباراتي ادارې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. سره لدی چې چین له پاکستان سره تودی اړیکې لري، غوړه غنی چې د افغانستان په تړاو له تهران سره همکاري ولري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده. په کندهار کې یو شمیر کاروندګر چې شنې خونې جوړې کړې وایي ډېر ښه حاصلات اخلي. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست وایي په دغه ولایت کې 630 شنې خونې جوړې شوې چې دا د خلکو د اقتصادي ودې تر څنګ د سبزیجاتو د اړتیاو له اړخه د وچکالۍ سره د مبارزې ښه بدیل دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
محمد رحیم د بې موسم سبزیجاتو په کرنه بوخت دی ترڅو د پسرلی په موسم کې د سبزیجاتو په برخه کې د خلکو اړتیاوې پوره کړي. محمد رحیم د کندهار په دریمه ناحیه کې درې بابشنی خونې لري چې څلور کاله مخکې جوړې کړي او اوس د پسرلی په موسم کې د رومي بانجانو حاصلات ترلاسه کوي. هغه وایي په ژمي کې رومیان، ګشنیز او نور سابه په شنو خونو کې کړي او په دوبي کې بیا بادرنګ، شنه مرچک او نور سبزیجات کړي.
په ژمني فصل کې رومیان، مثال ګشنیز، دا شنکشتو او په دوبني فصل کې بیا بادرنګ فصل کوو. ښه دي اوس ماشاءالله بس ښه دي، ښه واده کې ښه حاصلات کوي او تقریبا څلور پنځه کاله کې چې موږ د شنو خونو کاروبار شروع کړی دی ماشاءالله ښه دي بس ښه حاصلات ورکوي. دغه درې خیمې دلته جي فالج ازمر زبر ملګری نور خیمې چې مثال شپږ دي پنځه خیمې تقریبا نور هغه اوسنی فالج سوي دغه مشکل ښه حاصلات ورکوي او ډېر مثال خلک یې خوښي. فصل مثال ډېر پرمختللی دی په دې خاطر چې مثال ګرم هوا د ښه خوندور اصول ته برابر دی. په دې خاطر فصل د نور مځکو ډېر خوندور.
په کندهار کې کرهنه کلونه سابقه لري خو د شنو خونو جوړېدل لا هم د ډیر خلکو لپاره نوې تجربه ده. د شنو خونو یو بل کروندګر راجی محمد رسول وایي شنې خونې په خپل شخصي لګښت جوړې کړې. که حکومت ته او اړوند موسسات د تجربو او امکاناتو په شریکولو کې ورسره مرسته وکړي نو نه یوازې د سبزیجاتو په برخه کې به د خلکو اړتیاوې پوره شي، تر څنګ به د کروندګرو اقتصاد هم وده وکړي.
نه دی کړی، نه یې موسیې والا کړی، نه حکومت کړی، نه بل چا کړی، هیڅ چا نه دی کړی. دا ګرد موږ د خپل شخصي جیب څخه کوو نو موږ دا د حکومت څخه یا د زراعت والا څخه موږ دا خواهش کوو چې موږ سره څه کومک څه نه څه یو څه وکړي.
د شنو خونو دغه کروندګر زیاتوي چې خلک د شنو خونو سبزیجات خوښوي او ډېر ښه حاصلات لري چې کولی شي یو رومي بانجان یې تر یو کیلو پورې ورسیږي.
دا دونه خوشی زکه چې دا د وطن شی دی چې د جزا چې بار کې هتا کندوز ته رسیږي او دونه په خپل د کلر کې ډیر کلک دی او ډیر ښه حاصلات کوي. یعنی نشر رومي چې د افغانستان نشر رومي ما د ډیر میانو څخه یو د نار شکولې دی تلل می دی اته شر نشر وسر شپږ سره یو د نار رومي.
په ورته وخت کې د کندهار د کرهنې او مالداري ریاست سرپرست رئیس محمد هارون شریفی وایي په تیر څو کلونو کې د بیلابیلو موسسات په مرسته هر کې شپږ سو درش پته شنی خونی جوړې سوي. د شاغل شریفی په خبره د دې ترڅنګ دوی د هغو کارمندګرو سره چې په خپل شخصي لګر شنی خونی جوړوي د تخمونو، کودونو او دوی ته د روزنی او مشورې ورکولو په برخه کې همکاري کوي.
ټول کندهار کې شپږ سو درش پته تقریبا گرین هاوسونه جوړ شوی چې په دڅو کلو کې او باغ کې یې چرفي موسم جوړ کړی چې هغه اوس پروژې فائته رسیدلې ده. آیا ډیم جوړ کړی چې کارډ ایف هم جوړ کړی چې ډی ایم جوړ کړی چې او وزارت زراعت هم چې کندهار زراعت ریاست نمائندگی کوي هغه هم جوړ کړی چې تقریبا پر روز کال نه جش بابا گرین هاوسونه جوړ شوی چې اوس هم مشته کابل د خواص وزارت زراعت څخه پلان راکول کیږي چې هغه په هغه اړه باندې نو موږ تخمو د کودو د دې ټریننګو د دې باره کې موږ د سره همکاري کوو.
شریفی زیاتوي چې شنې خونې د خلکو د اقتصادي ودې ترڅنګ د سبزیجاتو د اړتیاو لارخه د وچکالۍ سره د مبارزې ښه بدیل دی ځکه په شنو خونو کې د کومو اوبو څخه په ښه ډول استفاده کېدای سي او د ژمي او دوبي په دواړو فصلونو کې حاصلات ترلاسه کېدای سي.
کم وخت وچکالی را مینځ کیږي ګر زونه یو شب دل دی د پاره چې هغه کولای سو موږ د اوبو څخه ځمی استفاده وکړو او د زیات اوبو د ضایعات مخنیوي وکړو او په هغه صورت کې گرین هاوسونه جوړو چې گرین هاوسو کې به موږ هم په ژمي کې حاصلات ترلاسه کولای سو هم د دوبي موسم کې خو زیاته برخه چې د ژمي موسم کې استفاده نج کولای سو.
چارواکي وایي د کندهار په ډیرو سیمو کې طبیعي شرایط د شنو خونو د جوړولو او ودې لپاره مناسب دي او دوی غواړي چې د کندهار ښار ترڅنګ د ولسوالۍ اوسیدونکي هم دغه کار ته وهڅوي.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځ افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځنګړی مرکی
معنی جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړم
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. ازادي رادیو ته غوښتست ناسا لخپل ستور بیړۍ سره مریخ ته یو هلیکوپټر هم لیګلای دی. د هلیکوپټر تر اوسه پورې درې پروازونه کړی دي. ټاکل شوی ده چې د ناسا دا مریخ هلیکوپټر نن څلورم الوت وکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه لنډکی راپور ته.
د ناسا هلیکوپټر نن پر مریخ د څلورم ځل لپاره الوسی چې د دې سیارې په اړه نور معلومات ټول کړي. دا هلیکوپټر به د امریکا د ختیځ په وخت د سهار په 10:12 چې د افغانستان د ماښام 2:03 کېږي والوسی. د هلیکوپټر تر اوسه پورې د مریخ د پاسه درې ځلې پروازونه کړي خو ټاکل شوی ده چې نن په څلورم الوت کې د مریخ له لندر یا ستوربیړۍ څخه لیرې شي او په دې سره سیاره کې لا ډیرې تیژې او کندې وڅېړي. دغه راز نن به د دې هلیکوپټر سرعت د مخکنیو الوتنو په پرتله زیات وي. د دې هلیکوپټر د جوړولو پلان شپږ کاله پخوا جوړ شوی و او په وروستي پرواز کې 50 کیلومتره مزل وکړی شو. د دې مریخي هلیکوپټر سرعت په ساعت کې 1.2 کیلومتره دی او د مریخ له سطحې 4.8 متره لوړ الوت کوي. د ناسا ساینس پوهانو د دې هلیکوپټر د تیرو درو پروازونو معلومات ټول کړي او وایي دا معلومات کافي دي چې د هغو پر اساس د مریخي هلیکوپټرو بل ورژن یا نسل جوړ کړي. د ناسا انجینران وایي چې لا چټک هلیکوپټرونه به جوړ کړي چې په لنډ وخت کې ډیر مزل وکړي شي. نن به د ناسا دا هلیکوپټر کابو 4.8 متره مزل وکړي خو بیا به هم د مریخ له سطحې یوازې 4 متره او 8 سانتي لیرې شي. ناسا غواړي چې په دې هلیکوپټر پر مریخ 15 الوتنې وکړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بلډینګ او سرای سرمون.
دکتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین له 2 تر 4 بجو.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولای دی. تر لاندې د می ورسته به د ازادي رادیو ته د زینو را لیگل شویو پیغامونه واوري.
تاسو له پیغامونو
د میله هر ولې د لالتول د ټکنالوژي د کلمه تاسو سره په تماس کې زموږ د درخواست د لالتول ولسوالۍ په ساحه کې د داخل او سوت مېوب او بيوز له خلک وزیر پر د دور لیستونه ولیکل شو. له حد بختانه وروسته پورې تقریبا د درې میاشتې دور څخه مواد کوم برخه کومه 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 کې راغلي د بارنه دور څخه برخه ورنه کړله او اوس دا تقریبا تر 20 بچي د کوزي مواد راغلي. کومه توجه یې د تک ما د شخص لرنه چا ونه کړله او کومه چې مستحق خلکو ته مواد ورنه کړو شو غیر مستحق خلک هغه ډیرو او مستحق هغه کمو. دا کم دی وځل سره شو او غریب او بي وسه خلک کتم دي د ټول لیستونه لیکل کیږي چې مواد زموږ د وتی په دوله چانې ورکړي ته وسه پورې سترګې په لاره دي او د دوه بس وسه پورې چا زده کړي.
دا کوچي ما د لوګر ولایت دا شهر پکې خپل پیغام سره پیغام دا ضرور چې دلته دا ساحان مرست چې راغلی دي پلیالان ته دا خلکو باندې نوې شنې ورکوي ډېر وخت مرستې نه ورکوي هلته ډېر غریبانان خلک دي پخپله زه د کور سرپرست یم خویندې واړه ورونه لرم خدای دې وي چې دا مرستې راکړي او دا کلاس نوی وکړي هلته ډېر بد حالات ده روژه هم ده او کوم کار چې زه ما لاره هم نشم کولی ډېر بد حالات ده ازادي راډیو مې دا هیله ده چې زما پیغام نشر کړي او دا د خپلو چارواکو وخت یې ورسوي تېره خو د لوګر ولایت والي سخت مینه ده چې دا مرستې راکړي او مرستې مایو کړي مننه سلام
ستاسو پیغام ستاسو